السلام علیکم. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د ټاکنو په نوي قانون کې د ولایتونو د ټاکنیزو حوزو د یو کرسۍ کېدو په اړه پرېکړه د ټاکنو خپلواک کمیسن ته ورکړې شوې ده. د ولسمشر دویم مرستیال له دفتر نه په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په ولایتونو کې د ټاکنیزو حوزو د ویشلو مسلې زیات تخنیکي او حقوقي بحث ته اړتیا لرله، نو په دې خاطر کابینې پرېکړه کړې ده چې د ټاکنو په قانون کې په دې حقله بشپړ صلاحیت د ټاکنو خپلواک کمیسن ته ورکړی شي او دغه کمیسن به د جوړېدو وروسته په دریو میاشتو کې د انتخاباتي حوزو په تړاو یو کړنلاره تیار کړي. د روسیا او امریکا ترمنځ په سوریه کې تشنج په زیاتې دوده او هغه موقتی اوربند د ناکامۍ د خطر سره مخامخ شوی دی چې دواړو هیوادونو خارجه وزیران ورباندې موافقه کړې وه. د امریکا او روسیا تازه لانجه هغه وخت زیاته شوه چې امریکایي الوتکو په دیر الزور کې د سوریه د رژیم په قواو باندې په غلطۍ بمباری وکړه او له شپیتو نه زیات عسکری وجل. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالې سمیتا ناډوال رپورټ به سید سلیمان شته صدر واوروي.
د یکشنبې په ورځ د روسیې د هوایي قواو د جټ الوتکو لخوا د سوریې په محاصره شوي شمالي کار حلب باندې د بمباری په تعقیب هغه کمزوري اوربن اوس د ناکامۍ له خطر سره مخامخ شوی چې امریکا او روسیې دواړو لاسلیک کړی و. اته کسان په پرونی بمباری کې وژل شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستۍ لانجه په داسې وخت کې راپورته شوې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډه پیل کیږي. روسیې په دیر الزور کې د سوریې د رژیم پر قواو باندې د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په تعقیب د بحث لپاره د شنبې په ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د یوې عاجل غونډې د رابللو غوښتنه کړې وه، خو په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر سمینتا پاول دغه غوښتنه یو نوی رنګ او چالاکي وبلله. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ د سی این این له تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې د روسیې الزام رد کړ او ویل چې روسیا د سوریې رژیم نه هڅوي چې په حلب کې محاصره شوو خلکو ته په عاجل ډول خوراکي مواد او دوا ورسیږي. اجازه راکړئ چې په څرګند ډول دا خبره وکم چې روسیې په سوریه کې د تشدد د بندولو په خاطر زموږ سره دغه موافقه لاسلیک کړې وه. که واقعا خبر همدغه سي، باید چې د اوربند شرایط عملي کړي تر څو امریکا او روسیه دواړه خپل نظامي عملیات منسجم کړي. امریکا او روسیه موافقه کړې وه چې د وو ورځني موقتی اوربند په پای کې به دواړو خواوې په سوریه کې د داعش او د النصرې د جبهې چې اوس د شام د فتح د جبهې په نوم یادیږي د لمنځه وړلو لپاره نظامي عملیات په ګډه سره شروع کړي.
خبرونه ته ادامه ورکو. په روسیه کې د پارلماني انتخاباتو لومړي نتایج ښایي چې حاکم ګوند د مخالفو سیاسي ګوندونو نه تر ټولو مخکې دی، خو د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د 10% هم کمی رای شمیرل شوي دي. د دغو نتایجو مطابق د ولسمشر ولادمیر پوتین حاکم ګوند د نورو ملاتړو ګوندونو سره یو ځای 50% رای ترلاسه کړي دي. دا انتخابات په یولسو سیمو کې کیږي او شاوخوا 110 میلیون رجسټر شوي ورای ورکوونکي پکې برخه اخلي. وروستۍ سرویګانې ښایي چې د ولسمشر ولادمیر پوتین ګوند به په پارلمان کې خپل قدرت وساتي. د چارو کارپوهان وایي چې دا انتخابات به د ولسمشر پوتین د 2013 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د بیا ودرېدو ریفرنډم هم ګڼل کیږي. د مینیسوټا بریدګر یو سومالیایي امریکایي و. هغه کس چې د امریکا د مینیسوټا په ایالت کې په بازار کې نه تنه په چړو وهلو زخمیان کړل یو 22 کلن سومالیایي امریکایي و. په امریکا کې د سومالیایي امریکایي ټولنې مشر عبدالکولانی د امریکا غږ ته وویل چې مشکوک کس چې پولیسو په ډزو وجو 22 کلن سومالیایي داهر ادن نومېدو. عبدالکولانی وویل چې ادن په خپلې ټولنې کې خلکو پیژندو، هغه د امنیت مامور په توګه دنده ترسره کوله او د هغه په قول یو هوښیار او د باور وړ کس و. کلانی وویل چې هغوی ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې د دغه برید عوامل سو، خو ویل چې دغه د ترګرۍ سره تړاو نه لري. د یادونې وړ ده چې د اسلامي دولت ډلې 3 ساعته مخکې ویلو چې د مینیسوټا برید د هغوی عسکر کړی دی. د ادن پلار د سټار ټریبیون رسپانې ته وویل چې پولیس ورته د شنبې په شپې وویل چې د هغه زوی داهر د سینټ کلاود په مارکیټ کې وژل شوی دی، خو د پیښې تفصیلي ورسره نه و شریک کړی. د امریکا اداره اف بی آی د شنبې د ورځې د نیویارک د ښار د بمی چاودنې تحقیقات کوي. په دغه چاودنې کې نهی شتنه زخمیان شوی دی. فیدرالی او د نیویارک امنیتی چارواکو په دې حق لکم تفصیل نده ورکڑه، خو د نیویارک مطبوعات وای چې برید کون کی په خپل ټمبلر اکاونت لیکلی و چې ز د نیویارک حمله کون کیم. هغه لیکلی دی چې زه په یو داسې ملک نه شم اوسېدی چې په هغه کې زما غوندې هم جنس بازانو ته په سپک سترګه کتل کیږي. هغه دا هم لیکلی چې زه داسې ملک غندم چې په کې ښځو، اقلیتونو، مسلمانانو ته سپکاوی کوونکي د جمهوري ریاست مقام ته کاندید دی. دغه کس د نورو بریدونو خبرداری هم ورکړی دی. د شمالی کوریا د اټومي ازموینې نه ورځې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو ځل بیا ویلي دي چې هغه د پیونګیانګ سره خبرو ته تیار دی، خو په دې شرط چې هغوی د خپل اټومي پروګرام نه لاس واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.